سی په پښتو کې یا ابتدای وسی چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو د پر د یو مکتب کار وکي، یعنی د هغه علمی او فکری روزنه مو وکي. زه چې مطلب له دا ډیر وخت کمی ادبی مجلې زوینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی، نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبی تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی نور قاسم قاسم، نو دغه ملګري له ما سره خبرې وکړې، فیصله یې دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی، خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي چراغونډ سي د لیلا د زنې خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې دپاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب، دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځینې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر، ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستی، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ به هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوي دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه شي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب لوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمد ایاز صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کوم خپرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ول ته څه پیمانه هم لرې د دا لیک او د تخلیق د انتخاب د پاره کې نه لرې؟ ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش و د عبدالرؤف عارف، هغه ما ته شاباسی وویلي، ول که ته دا رنګه کولی سي، یعنی دونی لویه فیصله هم کولی سي، بیا ته مدیر جوړېدلی سي. که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپریږي، که نه وي معیاري نه به خپریږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمد ایاز صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا ښه به نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهم هم ده او ډېر غورطلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نشو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله، زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تاته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره، له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې شي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب، تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیاتو هم اغیز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې، ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یوه ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار، که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونه غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هیچ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. کې مطلب ثابتول غواړي، په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکار شاعر کې در باسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونه ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځای چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیرې پکې رانیسو، وایي پلانکۍ مو ومانی بس زیات بېخامه خامنم. د هغه خپل مقام دی، له هغه من کار نه کوم. خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي، او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګه شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدای سي. ګوند د هغوی شاعري دونه مخته تللې ده. ما چې دا هیواد شپون پیدا کړي، ما دا د نت شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله. یعنې یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هیواد شپون پیدا کړي. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پېژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نوم په خبر. خو ما پیدا کی، ما دا سړی تجویز کی د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره، او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر غړنه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې غړنه کې خصوصي ګوښه واغ ترکو، او دا خصوصي ګوښه به دغه د لپاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دارنګه ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار و هم موږ به را بر سره کو، که ښه نقاد و هم موږ به را بر سره کو، که ښه محقق و هم موږ به را بر سره کو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نوې انټرنیټ نه و نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده، زه یم چې نیټ هر څوني په خلکو کې خور سي یا له نیټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل شته چې ما له نیټ هم اخیستې دي، خو په نیټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده دا هغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه و ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپیږي، په دغه غټه کچه کې چاپیږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوی ده، دا ولي؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولی د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا 3-4 سایز ما ته خوند راکوي. نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب، لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په الماری کې سنبالېده یې اسانه دي. د 4 سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرری کې شته، زه یې نسم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې په پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ادبی مجله تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څنګه څه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسه، ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه، که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول، ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب، له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپل د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول دي پې قانع سي، په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخې همیشه ډېره ګران او پیچلې. د طنز تعریف هم دغسې در واخله. په شرق کې، په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو لپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو لپاره چې د ادب تیوري سره ډېره بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یا مې د طنز پوهانو سره
او پی قانع سوی
قانع سوی مو د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې، د یو هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاحي د طنز دی.
نعمت صاحب دا خو به په دې ورستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بنزید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر جوړي، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یې، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی اوسي. یعنی ولې چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. دغه څخه را وروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جهت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثره پخواني طنزونه که وګورو دوی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې د طنز نوم نه یېشي، یا به نه د طنز په نیت لیکلی او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېږي چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي، د ښکاري شعور کړی دی. خوشحال بابا عالم سړی و، په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړی و، په تېره بیا د فارسي او د عربي ده. نو دا هغه څخه را وسته که بیا نور مغو مخته راسو، بیا د غنی خان په شاعرۍ کې د طنز ډېر سرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدای سو، او د غنی خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ور باندې وکړې، د ولس تر منځ کوم ډولونه وو؟ یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یا طنز ته نږدې بللی سو، یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود وو؟ او بل خپل طنز څه معنی؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمه او نخرو ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې تاسو ته مخکې ویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحي ولسته راځو. موږ ډېر د پخوا څخه په ولسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلک درلود، د خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به فساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نومونه ایښو. البته دا نومونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی، ها؟
پایناتی و.
د دې معنی څه ده پایناتی؟
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک بخندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکی، ناټکی، دا به هغه ولسی خلک و چې دوی به ډېر ظریف خلک و. د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکی اچېدل، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې، په ټولنه کې به ډېر ظریف ټکو ته پام کېده، چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا تلسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک یې هېڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټلسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني، ډېر صافې ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کښې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نوې هم وه، او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کوي چې د هېچا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کښې به خلکو وخندله، خو بیا د دې خندا په جریان کښې یا وروسته به یې د ټولنې ناخواله توم ورپام شو. دې ته شفاعي طنز ویلی شو. نو که د حج وي او د حضل څخه جلا کړو، حج وه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي، هدف یې غچ یې شخصي عقده یې، او د یوه فرد د یو مشخص شخص یا د کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي ریشخنده یې که نه په یو چا ملنډې وي، په هغه کې که څوم ظرافت یې خو دا چې هدف اسلامي نو هغه ته طنز نه سو ویلی. یا دغسې مثلا حضل کې راواخلو، حضل کې پچکوی زیات یي، چټیات زیات یي، په هغه کې چې موږ وایي د شرم خبرې، هغه د شرم خبرې بیا دلته به بېشرمۍ سره کېږي. معمولا پچه ژبه کارېږي، که څوم هغه هم خلک خندوي خو نه دي طنز. بل درېیم شکل یې چې په ولس کښې ډېر مرواج دی تر اوسه هم، هغه ټوکي دي. ټوکي تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی، یعنې تر ټوکي نو موږ په داستاني فورم کښې بل کوچنی فورم لرو نه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو، د محتوا په شکل نه، ځکه چې داسې ټوکي لرو چې ټکي په ټکي یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکي لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري، ډېر قوي ظرافت لري، او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري. په هغه کښې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه سوي دي. خو بیا داسې ټوکي هم لرو چې هغه حج وي، هغه په یو شخص باندې ډول سوي، په یو منطقه باندې، په قوم باندې، په ځینو قبایلو باندې، په دربارونو باندې، په ګروپونو، په کورنیو باندې. کله کله حزل هم وي، یعنې داسې ټوکي چې یوازې خندوي، خندا د خندا دپاره. نو دا ټوکي خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کښې مرواج دی. د شفاهي طنز بل شکل هم لرو، یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري، یو ظریف سړی دی، دروند سړی هم دی، ژبه یې هم ډېره هنري ده، با شخصیت سړی هم دی، یعنې با شخصیت دا معنا چې نه خپله سپک دی نه بل سپک یي. دوی غواړي په ټولنه کښې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې، اما دا زمینه نه ده مساعده، دا د ژوند په خطر کښې دی. نو بیا دا خپلې ټوکې یا دا خپل انتقاد د بل د ادرسه کوي، وایي چې یو سړي کیسه کوله، فلانی ویلی چې دا پاچا داسې دی، فلانی ویلی چې دا زموږ خان داسې دی، فلانی ویلی چې دا اوسنی وضعیت داسې دی، د خپل ادرسه یې نه وایي. دا هم طنز دی خو شفاهي طنز، یعنې مشخص لیکوال یې نه دی معلوم، ادرس یې نه دی معلوم. په دې وروستۍ کښې داسې شفاهي طنزونه هم لرو، د دې هغه ځای کښې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کښې هم د روسانو په وخت کښې داسې وو. په هغه ادبي کړیو کښې په ولسي بنډارونو کښې هم داسې خلک ډېر وه چې په د هغه وخت په سیاست باندې بیا خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول، هغه بیا نورو ته منسوب ول، حال دا چې دا به د دوی خپل نظریات وه. بیا وروسته چې کله زمینه مسایده شول بیا هغه ولیکل.
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کښې کوم ډولونه موندلی شو د طنز؟
په ولس کښې یو شفاهي طنزونه دي چې هغه د ټوکي په شکل، د خاطراتو په شکل، یو سړی دی، یو خیالي کیسه یې جوړه کړې ده، خدای ځان ته منسوبه کړې، وایي یو وخت داسې په سفر کښې وم، داسې را روان شوم، دا مې ولیدله، هغه مې ولیدله. هغه په حقیقت کښې یو خیالي کیسه یې، د ده سفرنامه نه یي، د سفر خاطره یې نه یي، یو طنز د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطره کښې ځای پر ځای کړي. یو دغه شفاهي شکل دی د طنز. بل تمثیلي شکل دی، ځینې کومیډیانان شته په ولس کښې، په هغه کښې ښځې هم شاملې دي، ښځې په ودونو کښې د نارینه کالي اغوندي، د نارینه اغوندي خپل بریتونه په طبیعي باندې تور کړي، لنګوټه وتړي، یو لکړه په لاس کښې واخلي، د یو ظالم مېړه تمثیل کوي، د یو ظالم پلار تمثیل کوي چې لور یې د پیسو په مقابل کښې ورکړی ده، خرڅه کړې ده. دا تمثیلېږي یا د موسیقي سره، د دایرو سره، او یا همداسې ښځې ورته چکچکې کوي، او دې ته په کندهار کښې ناټک هم وایي، او دغه ښځې چې په دې کښې ډېر مهارت لري دې ته ناټکیان وایي. دغه نو دا یو خاصې ښځې یا خاص مهارت ولري، یا په ځینې ودونو کښې نارینه هم دا کار کوي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې په ولس کښې د طنز دوه شکله لرو، یو شفاهي طنز دی او بل تمثیلي شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کښې تمثیلېږي. د دې ور اخواته شفاهي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کښې خوندي سوي دي، هغه یا د نقل په شکل کښې دي، یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کښې دي، د اتن د نارو په شکل کې دي دا غسی د نور ولسی سندرو په شکل باندې خوندې سوی دي یعنی کله چې ما مخ کې تنز یو سب کو بلی نو مش په خپل ولسی ادب کې داسې اثر هم لري چې هغه تنزی سب باندې برابر لیکل سوی دي
ډیر مننه د کوم تعریف د تنز چې تاسو قانې کړی یاست کله چې هغه امر ته وای
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نزه خپل یو د تنز لپاره مشخص تعریف لرم خو ټول تعریفات چې ملوست دي د ټول تعریفات ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړی دي چې یو ظرافت دی یعنی خندونکي وضعیت او بل انتقاد دی دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي انتقاد وبرې شي جالبه کې هنري کې ویزلې نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي یعنی لکه د ورو جرنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي اما هغه څوک چې خوري د معلومات وجود ډیره وراوړي شخونور کې اشتها یې پاري نو د ظرافت په تنس کې د لوستون کې د اشتها د پاره د شوق د پاره کارول کېږي او هدف اصلاح ده
مهرباني کوم ده
ژوند یې خیر اوسه
Thank you. نانو دی تیری گی دی را دی